سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غواست پم پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو سازمان کې د افغانستان د دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد فائق رسنوی ته ویلی په یاد غونډه کې به د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دا غونډه داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې لدی ویلی په افغانستان کې له 4.5 میلیونه نه زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولې دي او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. پولیسو پرون ویلي د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف یې له ترکیې سره په پولو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د چارواکو په وینا د افغانانو یوې 80 کسیزه ډله چې په سرویس موټر کې په سفر وه د بورګاس په سرحدي ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې. بله ډله کډوال بیا چې شمېر یې 350 تنو ته رسېده او ظاهرا په بورګاس کې یو څنګله ته څیرمه لږ ته په تمه وو دا هم د پولیسو لخوا نیول شوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې یو کال ترې تیریږي نورو هیوادونو ته کډوالي ډېره شوې. ډیری افغانان له ترکیې تیر شوي او هڅه کوي د بالکان هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې بډایه هیوادونو ته ځانونه ورسوي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا د دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شوو شمېر 13 ورځ له 0000 واوښت. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په 4 ایالتو کې سیلابونو تر 2 لکو زیات کورونه بشپړ ویجاړ کړي، 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې شپږیزې وواله او ټول ټالی په 1 بالونو 3 نسوزېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. دې لوبې ته شاوخوا 15000 ننداره چان سټډیوم ته ورغلي او په سلګونه میلیونه هندیانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون ولیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخته سیالان بلل کیږي او لوبې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلاديش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. له ازادي رادیو مو هلند خبرونه واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو سرګندونو په غبرګون چې پاکستان یې تورن کړی چې له خپلې خاورې د امریکا ډرون الوتکو ته د الوتو اجازه ورکړې وه ویلي چې د ملا یعقوب په دغو خبرو باندې جدي اندېښمن دي. ملا یعقوب پرون په کابل کې ویلي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت یو بحث دایروي. طالبان د مرستو غوښتنه کوي.
تقاضای امارت اسلامي افغانستان از سازمان ملل است که
د وېدې اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي.
په افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي.
تقریبا هفته گذشتم کیسه های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر په اجنمون بشتر شده.
د روغتیا نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سبا په آسیا جام کې مخ کیږي. د افغان لوبغاړو پیغامونه درته خبرو.
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده، هغه د پاره پوره خبري کول له خیر سره چې دویم پړاو تلار پیدا کو هغه کې خېلو به تر سره کو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یو اعلامیه کې زیاته کړې د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې، لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکنۍ واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره دي د نړیوال والو ژمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
مولا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د جولای په 13 د کابل ښار په شیرپور کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او واژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په درېمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د مولا یعقوب مجاهد د سرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د ترهګرو لخوا وکارول شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خوږیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو باندې یو غونډه لري. ویل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس خپل راپور وړاندې کوي. طالبان بیا وایي چې ملګري ملتونه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای امارت اسلامی افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان و
دوی د اسلامی امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هیر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و هم افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې لدی هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخې افغانستان کې د ورستیو سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي ل 3000 زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د غشان 600 زره جریبه کرنیز مزکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړ شوي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډیرېدو خبر ورکړی. اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون وایي دا مهال په کورونا ویروس اخته 15 ناروغان په دغه روغتون کې بستر دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره هغه کسان له دغه وایرس وساتي چې ډیر په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. WHO دا خبره پرون د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو روغتیایي سپارښتنو د بیا ځلې خپرولو پر مهال مطرح کړه. تب د اصل کې دا چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د ته دوه خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
په تیرو میاشتو کې تقریبا 15 په شاوخوا کې د کورونا مثبت واقعات لرو. بدبختانه د ګراف په نسبت تیرو میاشتو مخکنی میاشتو یو څه لوړ شوی ده. د عامې روغتیا وزارت پر هڅه کوي چې دغه ناروغانو د خطر ملنه تر سره شي. زموږ روغتي پرسنل الحمدلله پوره ماده کې لري دغه ناروغانو په تداوی لپاره.
شغلې زمان وایي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې مرکزونه فعال دي او په خبره د واکسین لګولو 380 مرکزونه یې هم هر ورځ خپل چاره تر سره کوي. بلخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر طارق اکبری په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي په دې اړه تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هفته گذشتم کیس های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر پا و آجل ما بیشتر شده و فیلن حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره ځانونه له کووید 19 ناروغۍ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید ټولنیز واټن مراعت سي، لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او اوبه ومینځل سي، په عمومي ځایونو کې په ځانګړي ډول سرپټو محلونو کې باید ماسک واچول سي او د پرنجي پر مهال خوله او پزه په دسمال پټه سي. دغه راز له اړتیا پرته دي خلک له کورونو د باندې نه وځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سیشن به مخام د بنگلاديش له ملي لوبډله سره د اسیا په جام کې مخکېږي. افغان لوبغاړو خپل اولنې لوبه د شنبه پر ورځ له سریلانکا څخه په لوی توپیر ګټلې ده. کرکټ بورډ وایي لوبغاړي د سبانې لوبې لپاره پوره چمتو دي. اخوا بیګا د اسیا په جام کې یو مهمه لوبه وشوه چې پکې هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه وګټله. د غلوبې ته شاوخوا 15 زره نندارچان هم ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې پرتیبات باندې دغه رپورټ ته پام وکړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي به د بنګلاديش لوبډلې په وړاندې په پوره چمتووالي سره ولوبېږي. ټاکل سوی دا لوبه سبا سیشن به د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې په شارجه کې ترسره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا د لوبغاړو مورال لوړ کړی او دوی هیله مند دي چې لوبډله د بنګلاديش په وړاندې هم بریا خپله کړي.
انشاءالله که با تمام بازی ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و ان شاء الله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا داره.
افغانستان او سریلانکا ترمنز د شنبې د ورځې جالب لوبه افغانستان په ډیر توپیر یعنی د اتو ویکټو په توپیر وګټله. د آسیایي جام سیالۍ شل اوریزې دي چې د هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې هم پکې برخه لري. افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش په یو او هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې سره شامل دي چې په خپلو ګروپونو کې به سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبې پر ورځ خپله اوله لوبه له سریلانکا وګټله او سبا سه شنبه هم د بنګلادیش په وړاندې لوبه لري. افغان لوبغاړو د لوبې د بریا او همدارنګه د راتلونکي لوبې د چمتووالي په ارتباط باندې پیغامونه لري. دغه پیغامونه د افغانستان کرکټ بورډ په خپله پاڼه هم خپاره کړي او تاسو یې دلته اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ته مبارکي دی، اول بریا ټول افغانان ته دی مبارکي دی. لکه نو ډیره ښه لوبه وکړله، اوورآل ټیم ورکو، ټیم ایفرټ، بولینګ بریلینټ وسو، سره څنګه چې په بیټسمینانو شروع وکړله یو د یو ټیم ښکارېده چې یو په افغانستان یو پراپر ټیم راغلی دلته دیزل او ان شاء الله زموږ به کوشش وي چې باقي لوبې چې کومې دي هغه به خیر ترسره کړي. پاول سر کے ٹول احواد والتا دیا آسیا جام دے سیال مبارک ہوئے واقع سری لنکا ہوتے یو ٹیم نہ پاول زل منگ شاء اللہ لوبا گٹھا داد افتخار زید ہے نو ان شاء اللہ روان لوب تپارا بم بنگلہ دیش سرم لوبا پاتے پارا پورا اخباری کو اللہ خیر سر چھ دوائم پڑھو تلار پیدا کو اگر کے خیلو بھی ترسر کو تاسو ٹول نام ہلا دا چل و دعاگانوں کے خپل تالان تا یاد ہو ساتے اور ہمیشہ تشویق ہے.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګزه خره لاست وایم. یو شمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه ایستل شوی وایي سره لدی چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټو ته مراجعه کړي خو تر دې دمه کوم بنسټو سره مرسته نه ده کړې. دوی هغه هیواد ته د تلو په ترڅ ترخی کیسې لري. یو شمیر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د ترکیه د پولیسو له لوري ورسره بد چلند شوی او په اجباري توګه له هغه هیواد ایستل شوی. نورال په دې رپورت کې
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وای تر اوسه دوه ځلې د ترکیې څخه په زور ایستل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادا کوي چې وروستی ځل دوه میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې وروستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو په اخیستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. له ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 16 نیټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللي او غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه هیڅ نه ویلي. ترکیه دغه شان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره سوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
زه چې کله ترکیې ته تللم نو تقریبا یو لک اتیا زره افغانۍ مصرف په ما راغلی. خپلې پیسې ما سره وې، هلته م خرڅ کړې وې خلکو نه، حتی تر اوسه پورې قرضونه نه دي خلاص کړي مونږ. او چې زه راغلم هلته مې یو دفتر ته خپل اسناد ویوړل، مونږ ته یې کاغذونه را کړي د رپورټۍ. نو دفتر رئیس وویل چې هغه د اسنادو کاپي رانه واسته او تاسو سره به کومک وشو، بیا به زه تاسو ته زنګ ووهم، نمبر یې واغستل. نو تر نن ورځې پورې زنګ نه دی معلوم شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دي، له هغه هېواد سره د پولیسو لخوا د وستلو اندېښنه لري. نه دېرش کلن فریدون چې له خپلو څلورو ماشومانو سره د ترکیې په استانبول کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل:
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي، د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یوه ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت د ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او د غشان له هغه هېواده د وستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیې په تیرو شپږو میاشتو کې له 8000 زیات افغانان په نهه اویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس شپږنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي تیرو بارانو او سیلابونو سړکونو ته شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ زیان رسولی. دوی په خبره چې دوی د خپلو وسایطو پرسونل په یاد سړکونه پاکړي او د ترافیکو په مخ به پرانیزي، خو بیا رغولي د امکاناتو د نشتون له امله ورته ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولسونوي بارانونو او سیلابونو سرکونه پلچکونه او د سرکونو اړوند نور ځایونه ډیر ویجاړ کړي او دوی ستونزو سر لاسو ګریوان کړي دي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی موسا خان:
په کونړ کې د وروستیو سیلابونو له امله ډیرې لارې او سرکونه ویجاړ شوي دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د فایدامي ریاست لګیا دي کارونه کوي، خو دغه کارونه بسنه نه کوي، ځکه چې ډیرې لارې خرابې شوې دي، د ډیرو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ د مرکزی حکومت څخه دغه هیله کوو چې دوی هم لاس په کار شي او په کونړ کې رغنیزې چارې شروع کړي، ځکه چې دغه سرکونه او دغه لارې دا ډیرې مهمې دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ هم مني چې تیرو توپانی بارانونو او سیلابونو سرکونو ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اړولې ده.
د کونړ ولایت ټولګټو چارو ریاست مربوط تقریبا 3500 کیلومتر سرک لرو مونږه. دا هغه سرکونه چې عمومي سرکونه دي، لکه کونړ نورستان سره په وصل دي، یا کونړ ننګرهار سره خپل کې په وصل دي، یا مختلف ولسوالۍ کونړ ولایت مرکز سادهآباد سره ور باندې وصل دي. په دغه سیلابونو او بارانونو کې دي مختلف ساحې لکه پلچکونه، د رنګي مختلف معبرونه، حتی پلونه او د سرک غاړي سرکونه هم زیب زیب قطع شوي دي. ترای سروې لمخې 15 میلیونه پیسو په قیمت باندې تقریبا سرکونه زین من شوي.
د خاغلی ماس په خبره چې دوی تر خپل وسه پښته وسایتو او پرسونل سرکونه د ترافیک پر مخ پرانستې دي، خو د مالی امکاناتو نشتون په وجه یې له ترمیم بې وسه دي.
کوم سړکونه چې بند شوي دي، زیاتې قطع شوي دي، ترایي مشکلات ورته د فایدامي د ریاست وسایتو او د پرسونل په توسط باندې هغه حل شوي دي. لارې آزاد دي، د ترافیک په مخ باندې مشکل نشته ان شاء الله. خو دغه ده چې زیرمن شوي دي سړکونه او فلچکونه فلونه، او په دغه برخه کې مشکلات لرو.
د کونړ ترڅنګ د نورستان زیاتې لارې ګودرې سیلابونو کنډوکا پر کړي چې د خلکو د ساتون مزلونې ورځو ته اوږده کړي دي. ځایي اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د نغدي مرستو غوښتنه کوي څو کنډوکا پر سرکونه ترمیم او دوی ته اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي چې اوس یې ډیری کورنۍ د سرپناه او خوړو د نشتوالي سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1
په کندهار کې یو پانګوال د عصري کرنې او اصلاح شوي مالدارۍ کمپلیکس جوړ کړی د $1,000,000 په ارزښت پر سلګونه جریبه ځمکه د جوړ شوي د دې کمپلیکس مسؤولان وایي هدف یې د کرنې او مالدارۍ ترمنځ اړیکه پیاوړې کول او د خوړو خوندیتوب دی جزئیات په دغه رپورټ کې
د اسری مالداری او کرنی دا کمپلیکس د کندهار د ختیځ ولسوالۍ دامان د نوی دهې په کلی کې پر 1500 جریبه ځمکه جوړ شوی پنځه څلوېښت کلن خیګل افغان چې د کرنې او مالداری په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت دا پانګونه کړې وای هدف یې د کرنې او مالداری لا نور سر نږدې کول په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګریزه بڼه د ځان بسایینې او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه د مرغانو تکثر د کرنې په برخه کې د اصلاح سو تخمونو د پیژندنې د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت برخو کې شی پایلې ترلاسه کول دي
موږ اصلي هدف دا و چې موږ دلته یو ریسرچ یو اروکو څېړنه وکړو تر څو زموږ کوم انانوي کرنه و مالداري چې ده د هغوی دپاره یو نوې طریقه کار په کار واچوو چونکې تقاضا ورځ په ورځ د خوړو ډیریږي غذایي مصونیت ته ډیر کار کول په کار دي موږ لومړنۍ دا ماده رامنځته کړي په کرهنو په مالداري کې تقریبا 50% د ګټې حد اقل فرصتونه پراته دي اوس څنګه کولای شو موږ په کار دي ځینی ریسک یا خطرو څخه مخنیوي وکړو او یا هم د مازنی کرنې مالداري څخه استفاده وکړو
د الفنوم د دغه کمپلیکس د مالداری د برخې کارکونکو چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړي دا ډول پنګونې د هیواد د اقتصاد لپاره بنسټیز بولی
زمانه ماجد لاد کارکونکو بدل توس انسان دې څنګه روان دي مالداری او چرګان شان دې خسته مخ روان دي انسان په خو به موږ پاکستان روان بل مصر روان دروازې باندې تنګېدل ایران ته کلو مسافر زور غوښ وسه د کور څنګه ته کار خپل مل کار ورور خپل ځانی کار 15000 افغانۍ تنخواه
من محمد صدیق وی دلته د مداري په بخش کې کار کوم دلته ونې ښه خوشاله یم شوم کار برابر دی اته لزر کډر تنخواه ده
د دغه فارم د کرنې د برخې کارکونکو وای د اسری او مسلکي کرنې په ماټه اتوانیدلی چې د وبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لاندې وخت کې د فارم په کرنیزه برخه کې خپل موخې ته ورسیږي
زما نوم ندا محمد دی کوم د باران وبدې بل خصوص ته د ځاس نه جبت لیکه د ولی وبدې کده اندار وبدې کده د هر شی وبدې مر سیوا زره نه دی ځاس سی مر په دې ډېر زیات وسه یغه په دار کن چې مر تخپل کم کله وبدې د وبو په رجوال سر مثال وبدې ځاس سی نه د غره کن ک باران سوي د مثال چې باران وسیبا میاش بیا د وب نه غول نه
زما نوم پیدا محمد دی د وب چې دی د نس نزای کیږي دا بمر په ډیره شاتري کسر لګو دا باغ چې دی دا تقریبا د درو کالو دی په دریا کال کې دونه واده کړی ده
په دغه فارم کې دا محل لسکونه کسان کار کوي د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر اتونکو څو کلونو پورې په جنوبي حوزه کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي او دغه حوزه د ډوډۍ غوړو هګیو شیدو او غوښې په برخه کې پر ځان بسیا کړی
تاسو جغ د آزادۍ پر چپو
السلام علیکم د تخار اورات می تماس نیول شفیق الله ما درکات ول سوال تر کو د غیره اورا د زفوی بنده د مدسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته الله سو طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو تکای مو تکانه بنی کی زبرایمو څخه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زه شوې ده دا 2000 روپۍ راولې ده صاحب دوی موټکوي وهي مو ظلم ستم کوي. دغه زفوی هیله کوم چې دغه زفوی هله شي او موږ خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو، بېخي چاره نه لرلو، نه یاران ته کولای شو، نه بل ځای کولای شو، نه بل ځای نام بل ځای کولای شو، هېڅ چاره نه شو. ټولو لوړو چارواکو دا ما پیغام ورسوی.
من کندز ولایت دشتیاچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم. لور جانه، زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شوم دا شان دا نورې موسسې شولې. کله چې دلته راشي او زموږ په دغه ځایونو کې مواد ورکوي یا سروې کوي، نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک، هغه کوم چې مستحق یې، هغه ونه لیکل شي. د کلي مشران ولیکل شي، هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي، هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي. او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي، بیاهغې کې نمونه هم کټ کېږي، لا شي ټول او نمونه باید لږ وي. ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولی دي، او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم ته د دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شوو شمېر 13 ورځ له زرو کسانو واوښت. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې شپږیزې وواله او ټول ټالی په 12 بالونو 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم درسي ساعت پروګرام لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونې ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو، او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي، او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي، او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی، او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې شته وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپک کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دونوي عناصر طبیعي دي، شپږنوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانوز د کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخه تمو هر کلی کوم دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې به ووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړی هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په اړه کې معلومات ویل نن راځوایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې ویلو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه وایي هایدروجن پروتون نمبر یو دی موږ نس کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دوا دی موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو هیلیم ته یو ولیکو ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نس لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي هایدروجن هیلیم لیتیم هایدروجن پروتون نمبر یو دی هیلیم دا دوه دی لیتیم درې دی بیریلیم څلور دی بورون پنځه دی کاربن شپږ دی داسې رازي 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 د ارګون اتلس پوتاشیم نونس کلسیم شل دا شل دانې خو باید ستاسي ازده وي خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره دا هم د عناصرو مثالونه دي دا د سرو زرو عناصر دي دا د المونیم عنصر دي دا د اوسپنې عنصر دي دا د سپینو زرو عنصر دي او دا د مسو عنصر دي اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي اټومي کتله چې شته وای پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده مثال هیلیم پروتون نمبر دوا دی نیوټرون پروتون نمبر مثال هیلیم پروتون نمبر دوا دی نیوټرون نمبر هم دوا دی اټومي کتله پیدا کړي اول فارمولا لیکو ای مساوی کیږي پی جمع ان ان سو نیوټرون نمبر دوا و پی سو و پروتون نمبر هم دوا دوا جمع دوا څو کیږي څلور نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ دا یو دانه به زه درته وایم دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی اټومي نمبر یې اولس دی نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی د کتلې نمبر یې څو دی پنځه دېرش نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی ولې موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري دا چې کوم مدار سو الکترونه ځایوالی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي په مدارو کې دي او هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې سو الکترونه ځایوالی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سورزی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نه هم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوانه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست، او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې، په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي، چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه، او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو، او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاله د پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول، او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعه څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه همدارنګه سیانایټون همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموري مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي دا چې ولي عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیریدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې د نقطې کښته د غیر عضوي د زوب نقطې لوړه د عضوي مرکباتو د جوش نقطې ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي اپ عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ شي د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بل د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري کوم کالی چې هغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات استه چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړي شي کوم رنگ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړي اکثر د کورونو ساختمانی مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلو ټول عضوي مواد چې د ټول پلانټي د سکی رالنده ولای شو لکه دا چې غذا لکه پروتین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوی لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر شوټي تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډي ټي ټي او هیپټ او داسې نور همدارنګه استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنټ کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نخلي مو صابون او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات په دې او اخر کې دوزي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لږ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لوي چې ډیر زیاتی ته هغه له جمعي څخه لکه غاسوین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوه او جوړول په صنعت کې لکه زده فونی دواګانې انټي بیوټیک زده میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال شي د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیری نیمه پیری په پرتله دوه چنده کړی دي د ګورینی ساتي راځټه کړې ده او اکثر امراضی له نابودی سره مخ کړ دي په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانه پرنيستلې دي همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت و ژوند کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیله سره همدار د ژوند چاپیر نور مشکل د لفظ د سیاتوالي او څه مشکلات هم مخ سره اورې دي همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رمسه کړې ده یو لر مشکلات هم سره مل دي نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر اړخ ته کی مهم رول لري او هر ورځ د ژوند هر اړخ ته شامل ده.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربون د بل اټوم له کاربون سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. دا تم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دوم راو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ستا قدرو قیمت اے ستا قدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دا ووی دچا سرا دا ووی دچا سرا اے دا غسن گنزڑا چھپا گوگل کی دے لتا سرا دا ووی دچا سرا دا ووی دچا سرا دا ووی دچا سرا دا ووی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو ما خونا مو ننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوشا من دعا شڑا سرا دا ووی دچا سرا دا ووی دچا سرا دا ووی دچا سرا دا ووی دچا لخکری د سودا راشی وار پوار حملی د کل هغا کل دار راشی ورسک انتظار زش
پی لخ کری د سودا راشی وار پوار حملی دی کلا غا کلا داراشی شپور از مخا مخیم ها شپور از مخا مخیم ستا دا هجر دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 سرک زیر شی ناسی هان یو زل خلاص بها غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل ستا مختب غور سرک زیر شی ناسی هان یو زل خلاص بها